السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2014 سمکال د مارچ د میاشتې شپږم نیټه دا ملي حمید ساده مو د مشال ریډیو د ماخام درې پنځو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو ریپورټونه لرو، خو اول خبرونه له انیسا اجمل اورو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د ایران ولسمشر وایي له پاکستان سره د توانایي په ګډون په مختلفو شعبو کې همکارۍ ته تیار دي. افغان چارواکو ویلي دي په تیرو 43 ساعتونو کې 8 وسله وال وشلې دي. د برسلز چارواکي وایي د مارچ تر 9 پورې به هوایي ډګر بند وي. دا خبرونه تفصیل. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران له پاکستان سره د انفراستراکچر، تجارت او د توانایي په ګډون په مختلفو څانګو کې همکاري کولی شي. حسن روحانی نن په اسلام آباد کې د پاکستان او ایران ګډ تجارتي فورم ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د ایران او پاکستان ترمنځ د سیاسي او کلتوري اړیکو زیاتولو سره معاشي استحکام ترلاسه کېدای شي.
مونږ باور لرو چې د پاکستان امنیت د ایران دی، او دا باور هم لرو چې د معاشي استحکام په حقیقت کې د ایران معاشي استحکام دی، او دا شن د ایران معاشي ترقی د پاکستان دا، ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د امنیت او ترقی تعلقات یو بل سره تړلې شوي دي. که مونږ د امنیت په لټون کې یو، نو مونږ له د دواړو ملکونو د ځوان کل اقتصادي ترقی، خوشحالي او روزګار ته کتل وي.
په دغه موقع د پاکستان وزیر اعظم وویل چې د معاشي اهدافو ترلاسه کولو لپاره به د ترهګرۍ له منځه وړل ضروري وي. وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه چې له ایران سره د تجارت حجم 500 ارب ډالرو ته د رسولو اړتیا ده. د جنوبي وزیرستان د احمدزو وزیرو قبیلې خلکو د امن لشکر جوړولو پریکړه کړې ده. پرندوانه په شکې سیمه کې د یادې قبیلې مشرانو په یوه غونډه کې ویل چې دوی له حکومت سره د 2000 کال په امنیتي لوزنامه ټینګ ولاړ دي، هیڅ چاته به د امن خرابولو اجازه ورنکړي. دوی زیاتوي کچا هم له دغې سیمې بخنه غواړم کچا هم له دغې لوزنامې سرغړونه وکړه، کور به سوسول کېږي او له کام او سیمې به وستل کېږي. احمدزو وزیرو له حکومته دا هم غوښتنه وکړه چې له دوی په سیمه کې د پرمختیایي کارونه ترسره کړي. د پوسی عملیاتو شروع کېدو وروسته د شمالي وزیرستان پر رسمک ډیویژن کې ګیر پاتې خلک وایي په بنو خار کې اسپیتالونو ته د خپلو مریضانو وړلو، د خوراکي شیانو راوړلو او نور تګ راتګ کې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. له مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې د یادې سیمې اوسیدونکو تور پورې کړل چې د ملیشا او لیویس چارواکي د خپل منځي اختلافاتو په بهانه د دوی پیسې اخلي، او څوک چې پیسې نه لري هغې ته له خپلې سیمې د وتو اجازه نه ورکول کېږي. د دې سیمې یو اوسیدونکي جلیل خان مشال لیډیو ته په دې اړه وویل الته د پولیټیکل انتظامی سنو چارواکو د نوم نه خودلو په شرط نن مشال لیډیو ته ویل دي څوک چې پیسې ورکوي هغه ته لسیمې د وتو اجازه ورکول کیږي. په خیبر پختونخوا کې ماشومانو ته د ویکسینو ورکولو ستنو لګولو اداره یا ای پی آی وای چې د اپریل له میاشتې با په صوبه کې د پولیو ضد مهم پیلوي. د یادې ادارې یو مشر ډاکټر سعود نن مشال ریډیو ته وویل چې په لومړۍ برخه کې به د اپریل د 4 نیټې نه د پیښور په مختلفو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو ستنو لګولو اتر ورځنی مهم پیلېږي، او له هغې وروسته به په نورو ضلعو کې هم کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 43 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د بهرنیانو په ګډون 8 وسلوال وژل شوي او 550 نور زخمیان شوي دي. د دغه وزارت څخه نن په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د عملیات په هلمند، غزنی، خوست او هرات ولایتونو کې شوي دي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو 4 سرتیري هم وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کندهار ولایت کې 15 وسله وال نیولې دي. د دغه ریاست څخه نن په خبري شوې اعلامیه کې راغلي چې نیول شوو کسانو په دغه ولایت کې د ځانمرګو حملو نیت درلود. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نن د بروسلز هوایي ډګر په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې یاد هوایي ډګر به د مارچ 9 نه وړاندې د پروازونو لپاره نه خلاصوي. د هوایي ډګر چارواکي وایي چې د مارچ په 2 په میټرو سټېشن او ایرپورټ کې د بریدونو وروسته دوی نوي امنیتي تدابیر نیسي. په یادو پیښو کې 1.5 کسان وژل شوي او شاوخوا 270 زخمیان شوي دي. د بروسلز د پیښو ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې قبول کړې ده. هلته د بلجیم چارواکو بیا په یادو پیښو کې د 2 ځانمرګو برید کوونکو شناخت کړی دی چې یو نجم لاشراوی او بل ابراهیم البکراوی نومېده. نن د عراق چارواکي وایي چې د فوټبال په سټېډیم کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمېره نورم زیاته شوې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس د عراق د امنیتي ځواکونو او د روغتیا چارواکو په حواله ویلي دي چې په پیښه کې د وژل شوو شمېره 120 رسیدلې او 115 تنه پکې زخمیان شوي دي. د یادې پیښې ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې قبول کړې وه. د پیښه پرون د بغداد نه شاوخوا په 50 کیلومتره فاصله کې د اسکندریه خرګوټي سره نږدې د فوټبال په سټېډیم کې شوې. په عراق کې د ملګرو ملتونو خاص استازي په ګډون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یادې پیښې غندنه کړې ده. اورسته خبردار چې د امریکا یو لوړپوړي پوځي چارواکي ویلي دي د دفاع وزارت په عراق کې د امریکایي پوځیانو د شمیر زیاتول لپاره ولسمشر باراک اوباما ته یو وړاندیز وړاندې کوي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ټرنفورد پرون ویلي دي له عراقي ځواکونو سره د لا نور ملاتړ لپاره له دوی سره په ګڼ شمېر کې وړاندیزونه دي چې په راتلونکو اونیو کې به پرې له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړي. نوموړی وایي چې دی او د دفاع وزیر اشټن کارټر دواړه دا باور لري چې په راتلونکو اونیو کې به په عراق کې د امریکایي ځواکونو په شمېره کې زیاتوالی راوړي. دلشي خو په دې اړه لا تر اوسه څه پریکړه نه ده شوې. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اورېدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د پاکستان وزیر اعظم پاک ایران ګډ تجارتي فورم ته ویلي د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت د 15 ارب ډالر پورې رسولو ته ضرورت دی. معلومات درکو. په خیبر پختونخوا کې په اپریل میاشت کې ماشومانو ته د پولیو ضد ستنو لګولو مهم شروع کیږي. یو ډاکټر وایي
دا څلور میاشتو نواله 23 میاشتو مر پورې ورته کوم دا چې ماشوم پیدا شي تر څلور میاشتو پورې هغه ته اولډي درې څلور ډوز شي وي دا هغه نه پس موږ آی پی وی کولو به هغه ته ډېره فائدہ ورته.
دا خیبر پختونخوا په اسمبلی کې مخالفو ګوندونو په صوبایي حکومت تنقید کړي چې په نهو میاشتو کې پرمختیايي بجټ سم نه دی مصرف شوی. دا خیبر ایجنسی تاجران له حکومت غواړي چې د پوځي عملیاتو په وخت کاروبارونو ته د وختل شوی تاوان ازاله دی ورته ورکړي.
حالات خراب وو په اخر دا چې پارم خالص وو 5,00,000 روپۍ تاوان مو وشو. تقریبا 3 کاله مو دا پرمونه بالکل شارټ پروت وو.
په ننګرهار کې شوې د نارنج ګل مشاعرې حال هم درکو. لمشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. پاکستان ایران ګډ بزنس فورم ته د پاکستان وزیر اعظم په خپل خطاب کې ویلي چې معاشي اهداف ترلاسه کولو لپاره به د ترګرۍ د خاتمه او د توانایي د مسلې مخنیوي کول وي. نواز شریف وویل پاکستان ته له ایران سره تجارتي حجم 15 ارب ډالر پورې رسولو ته ضرورت دی. نوموړي زیاته کړه پاکستان او ایران یو شان معاشي مسلو سره مخامخ دي او په سرحدونو د نورو ځمکنو لارو نه به تجارتي نمایشونو صنعتونو او زراعتو ته وده میلاوه شي. رابعه اکرم خان نور تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پاکستان او ایران ګډ بزنس فورم ته د خطاب په وخت ویلي دي چې پاکستان ایران سره د تجارت حجم 15 ارب ډالر پورې رسولو ته اړتیا لري. پاکستان ایران ګډ بزنس فورم ته د پاکستان وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې معاشي اهداف ترلاسه کولو لپاره به د ترهګرۍ خاتمه او د توانایي د مسلې مقابله کول وي. دوی ویل چې پاکستان د ترهګرۍ خاتمې لپاره مؤثر اقدامات وجود کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم وینا وه چې دواړه ملکونه د تجارت د زیاتولو 15 کاله معاهده نه هم ګټه ترلاسه کولی شي. اعظم نواز شریف خپلو خبرو کې وویل چې پاکستان او ایران ته یو شان معاشي مسلو مخه ده او زموږ په سرحدونو د نوو ځمکنو لارو نه به تجارتي نمایشونو صنعتونو او زراعتو ته وده میلاویږي.
from the crisis of extremism and energy shortages.
پتیر دریو کالو کې پاکستان مشیت د سخت دریزی او د توانای د بحران نه راوته دي. موږ مجموعي معاشي استحکام تر لاسه کړی دي او د اقتصادي ترقی په مضبوطی لار روان یو. د اقتصادي ترقی نوې لارې موږ ته کوله ویږي. راځي چې په دې لار یو ځای لاړ شو او خپل اولس د خوشحالي او امن طرف ته بوزو.
And take our people towards shared peace and prosperity.
وزیر اعظم نواز شریف دا هم اویل چې وسی او جنوب ایشیا ترمنځ رابطې ته وده ورکول زموږ پالیسی ده. د پاکستان او ایران ګډ بزنس فورم ته د خطاب په وخت د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی وینا وه چې سلامتیا او معاشي ترقی یو بل سره تړل شوې ده. دا وویل چې ایران پاکستان سره په بنیادي ډانچې تجارت او توانایي کې کومک کولی شي. ډاکټر حسن روحانی خپلې وینا کې زیاته کړه چې ایران د تیل او د ګیس په شعبو کې هم کومک لپاره تیار دی.
We believe that Pakistan's security is Iran's security.
موږ باور لرو چې د پاکستان امنیت د ایران دی او دا باور هم لرو چې د معاشي استحکام په حقیقت کې د ایران معاشي استحکام دی او دا شن د ایران معاشي ترقی د پاکستان دا ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د امنیت او ترقی تعلقات یو بل سره تړلې شوي دي. که موږ د امنیت په لټون کې یو نو موږ به د دواړو ملکونو د ځوان کل اقتصادي ترقی خوشحالي او روزګار ته کتل وي.
پاکستان ایران ګډ بزنس فورم کې د پاکستان او ایران وزیرانو، تاجرانو او سرمایه‌کارانو ګډون کړی وو. بلخ د غونډې نه پس د ایران ولسمشر او د پاکستان ولسمشر ملاقات کړی دی او په دواړو خصي تعلقاتو او په توانایي خبرې اترې کړي دي. پاکستاني ولسمشر ممنون حسین وویل چې د سیمې استحکام لپاره د افغانستان امن ضروري دی او هیله ده چې ډېر سر به افغان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات وشي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا چې نن سهار د ایران ولسمشر د پاکستان د پوځ مشر سره هم ملاقات کړی وو او په دې ملاقات کې د سیمې په امنیت او دفاعي او سرحدي امور په اړه خبرې اترې کړې وې. په دې وړاندې د ایران ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سردار عزیز سره هم لیدلی وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جنوبی وزیرستان د احمد زئی وزیر قبیلې مشرانو په خپل سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره لوی جرګه کړي چې پکې د سیمې په لسکونو مشرانو، عالمانو او ځوانانو ګډون کړي. دوی د امن لخکر جوړولو فیصله هم کړي. پرون د واڼه په شکه سیمه کې د یادې قبیلې مشرانو په یوه غونډه کې وویل چې دوی له حکومت سره د کال 2005 په امنیتي لوزنامه ټینګ ولاړ دي او هیڅ چاته به د امن خرابولو اجازه ورنکړي. دوی زیاتوي که چا هم له دغې لوزنامې سرغړونه وکړه نو کور به سوځول کیږي او لکوم او سیمه نه به وستل کیږي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود را کوي.
د جمعې په 13 ورځ د سویلي وزیرستان ستر پنډغولي وډه په سیمه شکی کښې د احمدزی وزیر قبایلیانو د یولس لندینو شاخونو یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې موجود مشرانو، ملکانو، عالمانو او یو شمېر نورو قبایلیانو پریکړه وکړه چې د پولیټیکل انتظامیه او د امنیتي فورسز د چارواکو په وساطت د حکومت سره د کال 2005 د امن په معاهدې دوی ټینګ ولاړ دي او دغې مقصد دپاره به هیچا ته هم د سیمې امن ګډوډ کولو اجازت ورنه کړي. که چا هم د دغې قومي ټینګ نه سر وغړوه، کور به یې سوځولی، د قوم نه ایستلی او د سیمې نه به شړلی شي. په غونډه کښې موجود ملک حکم خان ویایي
ملک
فقیر خان سپرکای جتاوی
دا دیولا سکومی علما ها، مشرون ها، کسرون ها، جوانون ها، تزرین خلق دا جمع شوی و میز چې ما د 2007 مایدا وا هغه مایدې میز بیا نو وای تړین بیا وکړ. د میز علاقه تا یا په نوم پاکستان تا یا فوج تا یا ملشا تا یا بل سرکار تا څوک نقصان ورکوي دا میز نه پرېږدي. دغه کوچ رنګاوي نه وي، لاس لکو جرمناوي دو میز په علاقه کښې نه پوچه کېږي.
د ملک محمد امین ملک شي خبره هم وار وای
کچیر سکی په علاقه کې یو سرپاس
پاکستان دروغای د میز د علاقے امن خروپوا دغه اول میز خپل رواجی کروایی چې کیما دوی اولو دا وسره کی پنه باد کا نو وسله چې کله میز ونسی پنه باد به میز حکومت ته حواله کوي حکومت ته دا پکور دو چې و میز ته صحیح ترکیه چیز کی مینا رکو ویل چې میز په دغه امن پرې تړي استمنه هکړی دو او د دا شانه بشانه وی لوري
په دغه مو کې موجود کا باجانو د حکومت له طرفه د خیر شګړې د چارو د ستایلو سره دا غشتنه هم وکړه چې حکومت دوی ته نور هم په ښه نظر وکسي چې په سیمه کښې امن قایم شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د خبرونه لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. ورځو یو بل خبر ته چې په خیبر پښتونخوا کې د ای پی آی یا د ماشومانو د ویکسینو او د ټیکو اداره وایي چې د اپریل له میاشتې په صوبه کې ماشومانو ته د پولیو ضد انجکشنو یا ستنو لګولو مهم شروع کیږي. اداره وایي په لومړۍ مرحله کې د پېښور په هغه یونین کونسلو کې د پولیو ضد انجکشنو مهم شروع کیږي چېرته چې د پولیو وایرس د موجودیت خطره موجوده ده. له پېښوره د زلان یوسفزی رپورټ ته غوږ شئ.
د ای پی آی یا د ماشومانو د ویکسینو او د ټیکو د ادارې ډاکټر سعود مشال رډیو ته وویل چې د اپریل میاشتې له 14 نیټې په پېښور کې ماشومانو ته د پولیو ضد انجکشنو یا د ستنو وهلو اتو ورځنې مهم پیلېږي چې لپاره یې د ځانګړي ټیمونو روزنه روانه ده. د یونیسف د خیبر پختونخوا د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې تر ټولو زیاته ګټه د پولیو ضد ساسکو وي، خو انجکشن کم عمر او کمزور ماشومانو کې د پولیو ضد توان ته وده ورکوي.
او دا غینه د اول خبر دا وی چې د ماشوم ته کم از کم 2 یا 3 ډوز د اورل پولیو ویکسین شوی وي. دا چې ماشوم پیدا شي تر 4 میاشتو پورې هغه ته اولریډي 3-4 ډوز شوی وي، نو دا غینه پس مونږه آی پی وی کولو به هغه ته ډیره فائدہ ورکړي.
ډاکټر جوهر زیاته کړه چې په راتلونکي کې بعد صوبې په نورو هغو برخو کې هم د پولیو ضد انجکشن مهم چلیږي چېرته چې د پولیو وایرس خطره شتون لري.
پوره جی فاټا کې اولریډي دا مهم چلیدلو او دا غي ډېر ښه نتایج راغلي. دغه وجه چې د فاټا کې کیسه هم فلحال نشته دي. فیز 1 کې به انشاءالله موږ اوس د ټاون 1 او ټاون 4 او د ټاون 2 سره یونین کونسل کور کوو، او فیز 2 کې به بیا انشاءالله یو میاشي او نیم پس موږ د نور یونین کونسل چې کوم پکې کور کړي هغه، او په نورو ضلعو کې چې کوم دي کې های ریسک پاپولیشن دي هلته به کمپین کوو.
د سرکاري شمیرې تر مخه روان کال کې د پولیو وهلي ماشومانو 2 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 3 د خیبر پښتونخوا، 3 د سند او 1 کیس د بلوچستان دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو اوریدل چې په اپریل میاشت کې به په خیبر پښتونخوا کې د پولیو یا د ګوزن ضد ناروغي مهم شروع کیږي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې مخالف ګوندونه ادعا کوي چې په تیرو 9 میاشتو کې 19% پرمختیايي بجټ هم نه دی مصرف شوی. د اپوزیشن مشرانو وویل چې د صوبایي حکومت زیاتره محکمې مالی ستونزو سره مخ دي ځکه دوی خپلو حلقو لپاره فنډونه نه ورکوي، خو صوبایي حکومت وایي د جون د میاشتې پورې به 90% بجټ مصرف کړل شي. پرون په صوبایي اسمبلی کې په دې اړه بحث شوی چې نور تفصیل یې له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر مولانا لطف الرحمن ویل په روان مالی کال کې یوازې 3 میاشتې پاتې دي او تر دې دمه د پرمختیايي بودیجې ډېره لږه برخه مصرف شوې ده. تر دې دمه 19% بجټ هم نه دی مصرف شوی. وزیر صاحب وویل چې تر جون میاشتې پورې به 90% بجټ خرچ کړی شي، نو د جون پورې به په 3 میاشتو کې 90% بجټ سرنګ خرچ کړی شي چې د دې نه وړاندې په 9 میاشتو کې یوازې 19% بجټ مصرف کړی شوی دی. د دیرنا د صوبایي اسمبلی غړي صاحبزاده ثناء الله وویل د بارانونو او واورو له وجې د وران شوی لارو ګودرو د سمولو لپاره په زیلو کې هیڅ رقم مالی پنګه نشته.
نو ٹکچرو کار کرے وہ ٹکچرو باندھے اور تاسو په خدای یقینو کوي چې د مهنداري وو پیسې په ضلع کې نشته دي. نو چې یو نه میاشتې وشوي او پیسې نه دي ملاو شي یو کار نه دی شوی.
محمود بیٹنی وای د صوبائی حکومت هر یو سانګ د مالی ستونزو سره مخ ده. کدا اوبخور د محکمې نه تپوس وکړي نو هغه وای مونږ سره فندونه نشته. کدا تعلیم محکمې تزی نو هغه هم دا خبره کوي ک سی این ڈبلیو تزی نو هم دغه حال دی. مونږ ته دی اوخودل شي چې تاسی سره پیسې شته او کنا او که پیسې نوی نو چرته لاړی. خود خزانی صوبائی وزیر مظفر سید وای مرکزی حکومت تر دې دمه داوی د گیس او بجلی بقایجات هم ندی ورکړي او د هغې د وجې هم دوی د مالی ستونزو سره مخ دي. خو دې لړکې به د خزانه محکمه ټولې اسمبلۍ ته یو تفصیلی بریفینګ ورکوي. په یو سل دو سلویخ ارب روپو کې محکمو ته و 50 ارب روپۍ ورکړې شوې دي. د دې پرته مرکزی حکومت موږ سره د اویا ارب روپو بقایجات منلې دي او سخت کال به موږ له 25 ارب روپۍ راکوي خو لا تر دې دمه نه دي راکړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو کلونو کې هم د پرمختیایي بودیجې ډېره کمه برخه مصرف شوې وه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وسه مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا زمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ پیند یو مې دي نور نه غوړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل پلا غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په مومندو کې د حکومتي ریشنلایزیشن یا تناسب پالیسۍ تر لاندې خواوشا 80 سکولونه تړل کیږي. د دغه پالیسۍ تر مخه هغه سکولونه چې د زده کوونکو شمیر پکې تر 30 کم وي هغه به بندیږي. دا په داسې حال کې ده چې په مارچ کې نوې تعلیمي کال شروع کیږي. چارواکي وایي هغه ټول زده کوونکي به په نورو نږدې سکولونو کې داخليږي. د سیمې اوسیدونکو د دغه پالیسۍ هرکلی کړی دی او وایي چې ماشومانو ته به معیاري زده کړې ترلاسه شي. نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکسی په دې رپورت کې راکوي.
په محمود ایجنسی کې په راتلونکي میاشت کې تر د اتیاو پورې سرکاري سکولونه بندول شي. دغه سکولونه د حکومتي ریشنلایزیشن پالیسۍ یا د تناسب منصوبې لاندې راغلي دي. مانا دا چې دغه سکولونو کې د ماشومانو شمیر ډیر کم دی او د استادانو په سر د 30 ماشومانو هدف نه پوره کوي. د دغه سکولونو ماشومان به نږدې نورو سکولونو ته حواله کولی شي او استادان به د لرو پرتو هغه سیمو سکولونو ته لیږلی شي چیرته چې ماشومان زیات او استادان کم دي. ولسی وګړو دغه پالیسی ستایلی ده او وایي چې دې سره به ماشومان ښه زده کړې وکړي. لکه د امبار اوسیدونکي احمد یار خان وایي
سرکاری
سکولونو ترمنځ د تعلیمي مقابلو لپاره جوړ د بورډ مشر او د سرکاری سکول یو استاد عالم خان مشال ریډیو ته د داسې پالیسی خ او خراب اړخونه داسې بیان کړل.
یو طرف ته خدا خ اقدام پدې دي چې را خزانه باندې چې کوم بوج دي دې کې به ان شاء الله زموږ شي فاینانشلی څه کمی راشي. بل طرف ته خدا غم دي چې را دغه ماشومان چې کوم یا لږ جنہ کوي دي یا شلل کان دي نو د دې ته هم ده چې دې شي دغه ماشومان د سکول فری دي او ځکه چې ځینې قومي درس باندې ځینې خلک بل سکول ته ماشومان دي.
خدا محمد جنسی د تعلیمي څانګې اسیسټنټ ایجوکیشن افسر فضل دایان وای چې په یو سکول کې د ماشومانو شمیر په زیاتېدو روان شو او ورته بند شوی سکول بیرته پرانستل ضروری شو، نو هغوی به بند شوی سکول بیرته خلاصوي.
کوم سکول تقریبا د طرف کومه فاصله کې وي، کیلومتر کې، نیم کیلومتر کې، هغه ماشومان به هغه سکول ته ورسیږي. دا سکول په هغه کې مرګ شو، خو بیا د حکومت د پالیسۍ مطابق په صافو او په خوړو بیازو کې هلته کم راغلي. د هغې دا وجه چې هلته کمیون کې هغه یو ځنا بېځای شوي ده، نو که چېرته هغه کمیونټي واپس راځي که نه، نو هغه هغه سکولونه به ورته مونږ بیا کولاوو هغې دپاره.
او د داسې سکولونو چې ګن به بندول شي زیاتره شمیر په صافو یا کغون او غلنۍ تحصیلونو کې دی. نو فضل دایان په وینا چې هغوی به د ګڼ شمیر زده کوونکو سکول ته استادان ور بدل کړي چې به ورسره د سیمې تعلیم نور هم ښه شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. د خیبر جنسی په باړی کې د لایف سټاک یعنی سارو، چرګانو او داسې نورو وړو مالونو کاروباریان وای چې د جګړو او پوځي عملیاتو له امله د دوی کاروبارونه هم ډیر متاثره شوي دي، او په زرګونه ساروي او چرګان یې په بیلابیلو پیښو کې له منځه تللي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې باید دغه ژوندي سټاک کاروبار یو ځل بیا شروع کولو لپاره دې ورسره مالي مرستې وکړل شي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی د باړی هغه خلک چې د سارو، چرګانو او داسې نورو مالونو کاروبار کول وای چې پوځي عملیاتو او بیکورۍ کاروبار ځپلی دی او دوی ته ډیر زیانونه اوړیدلی دي. نو اوس چې یوه اوږده موده پس باړه خلاصه شوه، نو باید حکومت ورله د خپلو کاروبارونو روانولو لپاره مالی مرستې ورکړي. د باړی اکاخیلو یو تن سید اسلام پردی مشال ریډیو ته وای چې په کلي کې د چرګانو فارم و، خود نام نه لوج ورتا ډیر زیان واوړی دو.
حالات خراب وو، په اخر دا چې پارم خالص وو واغینه مو بغټه کاند او ما پارم یې جوړ کړی وو، نو هغه کاند مې ته ډاکه کړل 4000 بچی په غوغلل. نو بس دا دی مو هغه د حکومت را پیل دی، ودا منډه بوم وغو یو هن پړیو بل لکه خبره داسې دو چې 500000 روپیا ته ونه مو وشو. تقریبا درې سلور کوله مو د پرمونه بالکل شارټ پروته وو، ځکه چې اوس هم بجلی نشته. ټوله ورځ لګیاو په کووی په بوکو په ټیمونه ویلا او برخې جو بجلی
د باړی یو مشر خیال متشا پردی وای چې په باړه کې د جګړو په وخت د خلکو په زرګونه ساروي وژل شوي دي.
دا پولټری فارم یې په دای لوکا کې چرګو چرګوړو فارمونه کم د میانو طالبونه به خلکو به خپل یو ژوند روان وو، غوې دا سره سره چې کم دي د خلکو په سونو په تعداد کې د هر قوم د هر ټپې مولونه وزې وي ګډې په هغه کې مطلب چې غوګونې وي ځنې داسې شول پکې چې ماټر ګولې به کله غورځېدلې، نو پاغه کې ډیر مولونم لګیدلې په غرونو کې به او په شاړو کې به چې کم سره دل پلایو سٹاک کې هغه پورا خپل مخصوص فندونه دي. مونږ له داندو زولې چې پی ڈی پی کې لایو سٹاک له دومره پیسې وچولې، خو بیا چې مونږ له ندی ویلې چې یاره مولای په کې دادې مولونو پیسې روکړی یا د مولونو.
د خیبر جنسی په باړه کې د سارو، چرګانو او داسې نور مالونو کاروبار کوونکو متاثره شو خلکو سره د مرستې په حق لمو چې کله د فاټا چیمبر اف کامرس صدر شاهد رحمان سره رابطه وشوه، نو دوی وویل
کله د چیمبر اف کامرس په ترو باندې د حکومت پاکستان سره او خاص کر گورنر هاوس سره دا دغه ټیکاپ کو چې وایي دلته چې کوم کاروباری خلکو تغیر کاروباریان خلکو د پاره د هغې سره مراحت اعلان کړي. نو په کاروبار کې چې موږ ډیټیل ورکړو هغه د هر یو شي کاروبار موږ ورکړی، کوم چې د فارمونو په شکل کې وو هغې لپاره خو موږ باقاعده لیکلې ورکړې دي گورنر هاوس ته، فاټا سیکرټریټ ته او د نورو ادارو ته.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې خواو شاو کاله پس باړې ته زیاتره بې کوره شوي خلک راستانه شوي دي، او په دې سیمه کې ځینې ولسي ادارې هم فعال کړې شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د سولې پر لور.
د
ټول خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د مازیګر 5:30 بجې کیدونکو لپاره لن خبرونه له انیسا اجمل اورو. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په اسلام آباد کې ویلي دی ایران له پاکستان سره د انفراستراکچر، تجارت او توانایي په ګډون په مختلفو څانګو کې همکاري کولی شي. په دغه موقع د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د معاشي اهدافو ترلاسه کولو لپاره به د ترهګرۍ له منځه وړل ضروري وي. د جنوبي وزیرستان د احمد سو وزیرو قبیلې خلکو د امن لشکر جوړولو پریکړه کړې ده. پرون د واڼه په شکې سیمه کې د یادې قبیلې مشرانو په یو غونډه کې ویل چې دوی له حکومت سره د 2000 کال په امنیتي لوسټ ټینګ ولاړ دي، چا ته به د امن خرابول اجازه صبر نکړي. د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته د شمالي وزیرستان پر اسمنګ ډیویژن کې ګیر پاتې خلک وايي په بنوخار کې اسپیتالونو ته د خپل مریضانو وړلو، د خوراکي شیانو راوړلو، نور تګ راتګ کې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. د پولیټیکل انتظامي ځینو چارواکو بیا د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي څوک چې پیسې ورکوي هغې ته له سیمې د وتو اجازه ورکړل کېږي. په خبر پښتونخوا کې ماشومانو ته د ویکسینو ورکولو ستنو لګولو اداره وایي چې د اپریل له میاشتې به په صوبه کې د پولیو ضد مهم پیلوي. د یاد ادارې یو مشر ډاکټر سعود نن مشال ریډیو ته ویلي چې په لومړۍ برخه کې به د اپریل د 14 نیټې نه د پېښور په مختلفو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو اتر ورځنی مهم پیلېږي او له هغه وروسته به په نورو ضلعو کې هم کېږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تېرو 40 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د بهرنیانو په ګډون 8 وسله والو وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. په دې عملیاتو کې 4 افغان سرتیري هم وژل شوي دي. تر اوسه وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د بروسلز هوایي ډګر په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې یاد هوایي ډګر به د مارچ 9 نه وړاندې د پروازونو لپاره نه خلاصوي. د هوایي ډګر چارواکي وایي د مارچ په 2 په میټرو سټېشن او ایرپورټ کې د بریدونو وروسته دوی نوي امنیتي تدابیر نیسي. او نن د عراق چارواکي وایي چې د فوټبال په سټېډیم کې په ځانمرګي برید کې د وژل شو شمېره 1600 ته رسېدلې، 1015 تنه پکې زخمیان شوي دي. لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د بیلابیلو ورځپاڼو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان او امریکای تعلقاتو باندې لیکلي او د وزیر اعظم نواز شریف له خولې وایي پاکستان له امریکای سره خپلو اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي. د ادارې په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف د امریکای سره د اقتصادي تعلقاتو مضبوطولو چې کومه خبره کړې ده هغه ډیره د ستاینې وړ ده، ځکه چې پاکستان د امریکای د جنگي مهارت او ټیکنالوژۍ نه ډیره ګټه پورته کوي، خو که د دې سره سره تجارتي تعلقات هم سیوا شي نو له دې به پاکستان ته ډیره فائده دا ورسی. او بیا کو قتل شي نو امریکا یو ډیر لوی او خوشحال مارکیټ ته. خو پښتنه دلته دا راپورته کیږي چې آیا پاکستان د امریکای د مارکیټ نه فائدہ پورته کولو لپاره تیاری نیولې دي او کنا، او آیا دې لړکی معاشي او صنعتي پالیسی خپل کړې کنا. دریا اخري کې وایي پاکستان لبا دې لړکی د خپل معاشي صورتحال غور جوړولو لپاره معاشي پالیسی جوړول وی، او که څه هم د پاکستان او امریکای تعلقاتو کې کله کله تاوتریخواله راغله دي، خو د دې باوجود هم امریکا په ډیرو څانګو کې د پاکستان مرسته کوي. خو بل پلو په تجارتي میدان کې د دواړو ملکونو تعلقات مضبوط نه دي، باید چې پاکستان دې لړکی عملی اقدامات وکړي. لدی سربیر جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي نن په جدید دنیا کې سرشمیرنه او کورشمیرنه د یو ملک په ترقی کې اهم ضرورت ګرځولې شوې ده، او دا هغه پیمانه ده چې د یو ملک د زیاتېدونکو او کمیدونکو آبادی ټاکنه کوي، او بیا هم په دې اساس باندې هغه ملک خپل معاشي پالیسي جوړوي. خو له بده مرغ په پاکستان کې وخت په وخت دا ځنډول کېږي. د ادارې په وینا له تیرو 1900 کالو راسې په پاکستان کې سرشمیرنه او کورشمیرنه نه ده شوې. نو سوچ کول پکار دي چې دې دوران به په آبادۍ کې څومره اضافه شوې وي. د کومې نه چې ښکاري حکومت خپلې معاملې په توکو چلوي. ادریا اخر کې وایي باید چې حکومت د ملک نظام ښه کولو لپاره منصوبه بندي وکړي او صوبایي حکومتونو سره زر تر زره سلا وکړي او بې د ځنډه سرشمیرنه او کورشمیرنه وکړي. دا به د ولس او حکومتونو په ګټه کې وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانے دا ایرانی ولسمشر ڈاکٹر حسن روحانی اسلام آباد دا دوار رسینی سفر او ٹائمز آف انڈیا دا چین او افغانستان ترمنس دا ریخمو دا لارے پاڑا دا یوی موافقے پاڑا یو رپورٹ خبور کردے دے. دا شاہین بنیرینا دا غدوانو رپورٹونو مهم ٹکی اورو.
ایکسپریس ٹریبیون د ایرانی ولسمشر ډاکټر حسن روحانی اسلام آباد ته د دورځنی سفر په اړه په خپلې ادارې کې لیکلي دي چې تر کلونو پاکستان د عرب هیوادونو سره د مالی ګټو او انرژي ترلاسه کولو لپاره اړیکې ساتلې دي، خو تاریخي او کلتوري حواله سره پاکستان د عرب هیوادونو په پرتله ایران ته ډیر نږدې دی او د ایران سره اړیکې به د بهرنیو چارو په اړه د لارې سمول وي. ورسپانه لیکي د ایرانی ولسمشر پاکستان ته سفر د ځینې کارونو د عملي کولو لپاره دی. پاکستان د ایران سره شریک پول لري او د دوی شریکی ګټې د انرژي د ضرورتونو پوره کولو نه باندې دي. په ایران د مغرب لخوا د بندیزونو لرې کېدونو وروسته ایران لپاره دروازې پرانستل شوې دي. بیا هم دا بندیزونه په پوره توګه لمینځ نه دي تللي او اوس هم ځینې حساسیتونه شته، نو له دې کبله به پاکستان ته د احتیاط نه کار اخستل وي. په اداره کې راغلي دي چې د ایرانی ولسمشر د پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې به د ترهګرۍ پر ضد د سعودي عرب په پوځي ائتلاف بحثونه وشي. بلخوا د ټایمز اف انډیا په راپور کې راغلي دي چې د راپورونو تر مخه چین او افغانستان د ریخمو د لارې په اړه یوې موافقې له اخیری شکل ورکړي. په جواک خبری ایجنس په راپور کې ویلي چې دواړه هیوادونه په دې موافقه کار کوي او په نږدې راتلونکي کې چې کله د افغانستان اجرایوي مشر ډاکټر عبدالله عبدالله بیجنګ ته ځي، نو په دغه لوازنامه به لاسلیک هم وشي. دا ورځپاڼې په وینا د یو خوندوره خبره په دې وجه ده چې د ریخمو لار په افغانستان نه تیریږي. دا د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او بیا د پاکستان د پښتون میشته سیمو نه تیریږي او بیا بلوچستان او گوادر ته رسي. په دې سیمه افغانستان دعوه لري او تر اوسه په حکومتي کچه د ډیورنډ کرښه نه ده منلې. د راپورونو تر مخه چین د امنیت د خرابې وضع له کبله د دې لارې د افغانستان نه د تیرولو خبره لا نه ده منلې.
د شاهین بونیری نتاسو نړیواله مطبوعاتي کتنه واوریدله. امریکایي ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې دویم مرستیال کمانډان وژلې دي. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر د جمعې په ورځ ویل چې عبدالرحمن مصطفی کابلی د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې روانونه وژل شوی چې د داعش ډلې ته په شام او عراق کې د لوی ضربې په معنا ګڼل کیږي. په دې اړه د ایسوسییټډ پریس خبري ایجنس ته رپورټ مهم ټکی لا ملاله بشیر اورو.
د امریکا د دفاع وزیر اشټون کارټر د جمعې په ورځ ویلي چې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې روانه اونۍ د داعش ډلې دوهم مرستیال قومندان وژل شوی دی. کارټر دا خبرې په واشنگتن کې د امریکا له لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړې. کارټر ویلي چې د دغه کس چې حاجی امام نومېده او د عبدالرحمن مصطفی کابلی په نامه مشهور و، وژل به په سوریا او عراق کې د داعش ډلې پر جګړه اغیز وکړي. د ویلي چې کابلی د داعش د مالیه وزیر و او په بهرنیو حملو کې لاس درلود. موږ په سیستماتیکه توګه د داعش د کابینې غړي له منځه وړو. په حقیقت کې د امریکا پوځ روانه اونۍ د داعش ډلې یو شمېر مهم غړي وژلي چې پکې زموږ په باور حاجی امام هم شامل دی. دغه کس د داعش د لوړپوړو مشرانو څخه و او د مالیې د وزیر دنده یې ترسره کوله. کارټر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا کابلی د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو او که په هوایي بریدونو کې چې پکې پیلوټ لرونکي الوتکې کاریږي. د دا هم نه دی ویلي چې آیا دا حمله په سوریا کې سوی او که په عراق کې، خو د ویلي چې په عراق کې هر ډول حملې به د عراق د حکومت په اجازه ترسره کیږي. د امریکا د عدلیه وزارت د کابلی پر سر د $5 ملیون جایزه ایښی وه. کارټر زیاته کړه، یو څو میاشتې مخکې چې ما ویلي و چې موږ د داعش مالی تاسیسات په نقشه کوو، موږ اوس له هغه ځایه پیل کړی دی چېرته چې داعش خپلې پیسې ایږدي، او اوس موږ د دوی هغه مشر وواژه چې د داعش د عملیاتو مالي چارې یې پر غاړه لرلې. د به د دوی وړتیا ته تاوان ورسوي چې جنگیالو ته پیسې ورکړي او نوي جنگیالي
and higher recruits.
The Associated Press خبری آژانس در راپور له مخې له کارټر څخه پښتنه وسوه چې آیا کابلی په پاریس کې د نومبر میاشتې له حملو سره او یا د رواني اونۍ له حملو سره چې په بلجیم کې وسوه تړاو درلود او کنه. کارټر وویل چې د کابلی په شان په عراق او سوریه کې کده داعش غړي په دغو حملو کې لاس درلود او یا یې غوښتل چې پکښې لاس ولري، امریکا به یې د لمنځه وړلو نهایي هڅې وکړي. د عراقي امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ کابلی د عراق په موسل ښار کې زیږېدلی و. کابلی د 1990 لسیزې په پای کې په افغانستان کې و. دی په 2004 کال کې له القاعده سره یو ځای سو او په عراق کې د القاعده د مشر ابو مصعب الزرقاوي مرستیال وټاکل سو. الزرقاوي په 2008 کال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. کابلی ونیول سو او زندان ته ولېږل سو، خو له هغه وروسته چې په 2012 کال کې راخوشي سو په سوریه کې له داعش ډلې سره یو ځای سو.
داوا ملالې بشیر کوخ اسوسییټډ پریس اژانس بیا لیکي چې کسان په افغانستان کې له طالبانو سره د امن خبرو اترو لپاره سلور هیوادونو تګلاره جوړه کړې ده، خو د امن مذاکراتو امکانات ډیر کم دي. خبری اژانس په مقاله کې د افغانستان د یوې څېړنیزې ادارې د رپورټ په حواله لیکلي چې په دروستیو کې وسلوالو د زیاترو سیمو کنټرول ترلاسه کړی دی او ډیر په منظم ډول عملیات کوي. خبری اژانس په دې هر څه کې د پاکستان رول هم څېړلی چې نور تفصیل یې ګلیاس وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د امن خبرو اترو امکانات نور هم معدوم شوي دي. خبری اژانس د دې وجه په دې رستو کې د وسلوالو عملیات بولي چې وسلوالو په زیاتره سیمو کنټرول ترلاسه کړی دی. خبری اژانس د افغانستان د یو خپلواک څېړنیزې ادارې د رپورټ حواله ورکړي چې پکې راغلي وسلوالو طالبانو د هلمند ولایت په زیاتره سیمو کنټرول ترلاسه کړی دی. کابل میشت افغان څېړنکارو نیټورک په خپل رپورټ کې دا هم ویلي چې طالبان له مخکې نه ډېر منظم په خو وسلو سنبال دي او د کمانډو ځواکونو په شان د عملیاتو صلاحیت لري. خبر ایجنس لیکي چې په موجوده حالاتو کې پاکستان په ځینو طالبانو خپل اثر بایللی دی. خبر ایجنس د یو څېړنکار مایکل کوګلمن په حواله لیکي چې پاکستان پر هغه طالبانو خپل اثر کاروي چې په هغه هیواد کې ورته پټنځاینه ورکړي. کوګلمن ویل چې وس طالبان په افغانستان کې خپل ځان لپاره نوي پټنځاینه موندلي، نو ځکه ممکنه ده چې د پاکستان خبرو ته غوږ ونه نیسي. اے پی خبر ایجنس لیکي په دې رستو کې د څلورو هیوادونو چې پکې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین شامل دي، له طالبانو سره د امن خبرو اترو لپاره تګلاره جوړه کړې وه. په دې کې د پاکستان رول ډیر مهم و چې طالبان به د خبرو اترو میز ته راکش کړي، خو د طالبانو مشر ملا اختر منصور په یو بیان کې له امن خبرو اترو څخه انکار کړی او دعوی کړی چې طالبان به په دې جنگ کې کامیابی ترلاسه کړي. خبری اژانس لیکي چې د اسلام آباد ژمنتیا هغه وخت د شکونو لاندې راغله کله چې دا رپورټونه مخې ته راغلل چې پاکستان له طالبانو جلا شوی یو مشر ملا محمد رسول نیولی، خو پاکستان دا رپورټونه رد کړي دي. خبری اژانس لیکي چې ځمکني عملیاتو کې د کامیابۍ باوجود د طالبانو مشر د غورځنګ دننه خپل منځي اختلافاتو مسلې سره مخ دي. د دې ترڅنګ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هم سر راپورته کړی دي، نو په دې حالاتو کې به د امن خبرو اترو پر ځای خپل ملګري راغونډوي چې د کابل خلاف جنگ توند کړي. خبری اژانس د مقالې په پای کې د څېړنکار مایکل کوګلمن په حواله لیکي دوی ته نخ کاری چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د واک شریکولو تړون وشي.
دا مشال ریډیو دا.
د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته د شمالي وزیرستان پر ازمک ډیویژن کې ګیر پاتې خلک وايي په بنوخار کې اسپتالونو ته د خپلو مریضانو وړلو، د خوراکي شیانو راوړلو او نور تګ راتګ کې ورته ډېرې ستونزې دي. د یادې سیمې اوسېدونکو تور پورې کړ چې د ملیشا او لویس چارواکي د خپل منځي اختلافاتو په بانه له دوی پیسې اخلي او څوک چې پیسې نه لري هغوی ته د خپلې سیمې د وتو اجازت نه ورکړل کېږي. په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته پر ازمک ډیویژن کې ځینې خلک پاتې شو چې بندوبستي سیمو ته د تلو راتلو لپاره ورته د امنیتي سرتیرو نه اجازت ترلاسه کول لازمی وي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان تحصیل رزمک او خواوش سیمو خلک شکایت کړي چې سیمینه د ضرورتونو پوره کولو لپاره بنو او بنو نه واپس پتلو راتلو کې د مشکل سره مخ شوي. دوی وايي په هفتو هفتو د تګ راتګ لپاره انټری ته انتظار کړي او اوس هم ډیرای کسان چې زیاتره ناروغان دي د 15 ورځو نه په انتظار دي او بنو نارزمک ته انټری یا دتلو اجازه نه کیږي. نارزمک اوسیدون کې جلیل خان وای وړاندې به ملیشا ځواکونو د دوی انټری کوله او اوس لیویز او ملیشا ځواکونه د یو بلګاډو انټری نه کوي او خپل منځ کې په جنجال دي.
لیویز سره چې کوم ګاډي وي ا دې ملشه ولای نه کوم کوم دې تا پرز ګاډي دي کوم دې پیسې ګاډي دي ا شي امیر دولا دولا دیال لا دیال شمو شي بیم نن دې کا سند او تو ته سواری په دې ګمبري پر کوي په دې بنا روغلي دي باغات مين دور کوی چې نه یو څه کې نه پڅټ ګوډې دای شي انټرې مونږ کول استینا چې ویری لستینا خپل وتري په خدای کا سند ته وڅ دې په ځنی نه پر رونی چې امیر او چاته وروړي
نائب وای سیما تا پتگ راتک که دیر مشکل ورتا جوڑ شوه او انتظامیاتا چه ورشی ورتا سم زواب نمیلاویگی
ملیشا و دلیز پمان سخپل سم مسئله جوڑا شویه دو تکلیف و نقصان دا نیشتا دا که کم ملیشی گاڑی دی دا ملیشا خپل کو دی نیش گاڑی نکو پلکی دلی گاڑی دی ملیشی والا نکو میش دا یه من دویل از دویل از دیرل از دیرل از پیشی که پورتنی هشه پندی جی کسان دا که مده ماده ری تشتانه دی خطی ری تشتا دی مرون دا غاز پی جنگ نکره رون دی پلکی کلیه یه تو صابر و که تو میشی یه که انتره بند کری
در از مکی او بلو سیدون که نور بادشاه دا غا مشکل پاره وای
میزو دیره دیره ورده و خلی مخصوص گاڑی گاڑی بیماری ہوئی دا گاڈی مسئلہ دو جن دا مسئلہ مستانہ ہلکائی چنے مل شولا کو نے دلی زولا کو
کلام و چپ دیاڑا دا شمالی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیہ چارواکو نو پختل نو دا انتظامیہ زنا چارواکو دا نمنا خودلو پا شرط مشال تا وویل چه دلتا چه سوک پیسے ورکوی نو انٹری یا دا تگ اجازہ هم ورتا زر ملاویگی عوام خلق دا کڑاو سر مخوی دا یدوان دا چه شمالی وزیرستان که زر بیازه با ملیاتو ورستا در از مگ دویجن خلق بخپل زائی پاتے شوی او پا کم شمیر که دا دغسیمو خلق راوتلی چه اوز دا غلطا خکیل خلق دا خپلو ضرورتونو پورکولو لپارا دا انتظامیه و امنیاتی زواکونو سخا انتری یا اجازت غواړي او پس دا غلطا تگ را تک کوی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د مشترکه مفادات کونسل غونډه کې په ټول پاکستان کې د سرشمیرنې په شمول د ځینو نورو چارو جاج واخیستل شو او فیصله پکې وکړل شوه چې په موجوده حالاتو کې مردم شماری کول ممکن نه دي. بل پلو د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې فاټا ته په نمایندګۍ نه ورکولو د فاټا د پارلمان غړو ویل دي چې دوی په دې لړ کې په ګډه سره کړنلاره جوړوي او په هر ډول به فاټا لپاره خپل برخه اخلي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په رپورټ کې راکوي.
د جمع پورز اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې د شریکو ګټو یا مشترکه مفاداتو کونسل غونډه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې وشوه چې پکې فیصله وکړل شوه چې په موجوده صورتحال کې سرشمیرنه کېدل ممکن نه دي او له صوبایي حکومتونو او پوست سره د مشورې وروسته به نوې نیټه ټاکل کیږي. یاد دې وي چې روانه میاشت کې د مشترکه مفاداتو کونسل دا دویمه غونډه وه او له اوله د فاټا د پارلیمان غړو غوښتنه کوله چې دوی ته دې په دې کې نمایندګي ورکړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټا د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل نو پوښتنه نو هغه ویل چې په هر صورت کې بدوی د خپل حق د حکومت نه اخلي.
په دا توش په ټوکالو کې چرته دا خبره چا کړې نه ده چې د فاټانه څوک نمائندګي کې د فاټانه گورنر نمائندګي کې گورنر سرکاري نوکر دی. بیا په دې کې ما پرایم منسٹر سره هم پی ایم سیکریټر سره هم کانټیکټ وکړو خو هم څه جواب رانه کړو. ما په دې باندې قرارداد هم جمع کړی په
همدارنګ چې د نیم قبایلي سیمې ایف آر نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نه مشال ریډیو په دې اړه پوښتنه نو دا هغه ویناوا
کلن چې د فاټي خبره راشي نو دا مو اجتماعي مطلب ده. په دې کې آزاد سیاست یا د پی ټی آی شو یا د نون شو نو دا څه مختلف مسلې راغلي دي. په هغه کې مو ټول په یو اتفاق لرو دي کې د یو الکی خبره نه کیږي.
په یاد غونډه کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې نه سربیره په ملک کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره هم کړنلاره جوړه کړې شو او د اوبو او بجلی او موسمیاتو بدلون د وزیرانو یو کمیټي هم جوړه شو. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ماخام خټک په کراچۍ کې میشت وکیل، د قانون استاد، د پښتو لیکوال، شاعر او افسانه نگار دی. په لنډ موده کې درې کتابونه چاپ کړي دي چې پکې یو د شاعرۍ، یو د تکل پاړه تحقیقي او بل افسانې دي. د افسانو کتاب یې غیب عالم نومیږي او دا د لیکوال تر ټولو وروستی کتاب دی. دغه کتاب پاړه ورسره محمد عمران خبرې کړي دي. راځي چې واورو.
د مخام خټک بنیادی تعلق د نوخار نظام پور سیمې سره دی او دا دریم کتاب دی د غیبالم په نوم چاپ شوی کوم چې 12 افسانې لري. لیکوال په خپل د قانون استاد دی نو زیاتره موضوعات پکې هم د قانون او ورسره په کراچۍ کې میشت پښتنو ترپی خستونځو په اړه دی. د دې کتاب په اړه مخام خټک مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې هغه په کراچۍ کې سلیدلی یا ورسره په خپل مخ شوی نو هغه په افسانوي شکل کې وړاندې کړي کوم چې حقیقتونه دي.
دې کې زنا پکې زما د وکالت د کوټ سره تعلق دي. درې څلور افسانې داسې دي. ځنه موضوعات موجوده چې کوم د پښتنو سره روان دي. د ځانمرګي برید مسله ده. بیا په کراچۍ کې خصوصا کراچۍ کې پښتنو ته مسلې څه دي، هغه څنګه ژوند تیری، یا بیا لیکلې لوستلې کس چې راشي دلته په یونیورسټو کې هغه سره څنګه سلوک کیږي. اے بی سی کیټګری چې کومه ده، چاهي کې موږ سی کیټګری ته لیګلی یو.
د دې کتاب د چاپ کولو د مقصد او ضرورت په اړه لیکوال وایي چې په کال 1992 کې لومبې افسانه لیکلي، خو بیا چې د ډاکټر محبوب وزیر کتاب د 11 ستمبر په پښتو افسانه او ناول اغیز چاپ شو نو ده هم وګڼل چې دا افسانه چاپ کول ضروری دي.
دا افسانه زما په ذهن کې خوندې وي، خو چې دا کله د 11 ستمبر د پښتو افسانه او ناول باندې د 11 ستمبر اثرات کتاب د محبوب وزیر راغی، نو زما په ذهن کې دا یو سوال راغی چې را دا ځنه د دې سره متعلق لکه ځان مرګ برید افسانه شو. دا ما په ذهن کې دا سوال راغی چې را دا څنګه د دې سره ورته موضوع زما سره مو کچره ما په وخ لیکلی نو کې دې چې کتاب برخه ګرځېدلې وي، نو ما بیا دا چې سبو ما یې کم از کم اوس وخت نه دی تل کم از کم اوس ولیکه نو ما بیا دا هغه موضوعات راوړل. هغه کې مولي
په کراچۍ کې په یو وخت قانون خودنه په عدالت کې وکالت او بیا ادب ته وخت ورکول کسه هم ګران کار دی. لیکوال وایي چې هیڅ ګران نه دی او کڅوک او غواړي د هر څه لپاره وخت ورکولې شي.
ځنه خلکو چې ما سره وخت نشته، زه د دې بالکل کایل نه چې ما سره وخت چې ته یو شی کوي هغه د پر بتو وخت خپل راو باسي. دا 15 کتابونه د 15 کتاب روان دي، پسې ناول دی ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړی، دا بالکل تیار دی. سفرنامه ده
د مخم خټک دا کتاب په کراچۍ کې د پښتو افسانې پیژندلی نوم طاهر افریدی لخوا جوړ کړی شوی لومبی ادبی تنظیم جرس پښتو ادبی جرګې د سوري لاندې چاپ شوی کوم چې د 13 شپږشتو کالو راهسې په باقاعده توګه هر میاش خپلې ادبی غونډې کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. په ننګرهار کې د نارنج ګل روایتي میله او مشاعره د تیرې جمعې په ورځ ترسره شوه چې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو په شاعرانو او فرهنګیانو سربیره پکې له خیبر پښتونخوا نه هم یو شمیر شاعرانو ګډون کړی و. نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي چې د موسیقۍ په آواز شروع کیږي.
د اتم دا نغمه په جلال آباد ښار کې د شیرزي لوبغالي څخه اورېدل کیږي، چرته چې د تیرې جمعې په ورځ د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ترسره شوه. په دغه میله او مشاعره کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو پر شاعرانو او فرهنګیانو سربیره له خیبر پښتونخوا څخه هم یو شمیر شاعرانو ګډون کړی و. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د مشاعرې تر پیل کېدو د مخه وویل شاعران حق لري چې خپل احساسات په آزادانه ډول بیان کړي، خو تمه یې څرګنده کړه چې خپلو شعرونو کې ملي ګټې په پام کې ونیسي.
په ننګرهار کې د خدای فضل دی، ښه ده چې هغه ټول نه زیات پکې ولس دخیل دی. زه غواړم چې د ننګرهاریانو لپاره د یو تفریح زمینه مساعده کړم. مشاعره ورو ډېره آزاده ده، سانسور نشته، درباري نه ده چې څوک څه قسم ښایسته شعر ووایي. موږ په خوشحاله یو، د خلکو په شونډو باندې مسکا او خوشحالي او خندا زمونږ ارمان دی. نه سانسور شته او نه سانسورو، ولې غوښتنه به همیشه دا ده ملي ګټې په نظر کې ونیسي چې څنګه زړه شعر ته هماغه څه شعر دی.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو شعرونه وویل چې یو هم پکې تنکی زلمی عبدالهادي و. نوموړي په خپل شعر کې نارنج ګل سره د ننګرهار غم شریک کړی و.
دا
د نارنج ګل په دغه مشاعره کې له خیبر پښتونخوا څخه راغلو شاعرانو هم شعرونه وویل، خو ایلاس تلوال بیا په خپل شوق شعر ویلو سره د مشاعرې له ګډونوالو پریمانه داد واخیست. متی ولا تراب هم په خپل نظم ویلو سره له ګډونوالو داد واخیست چې د نظم یوه برخه یې ستاسې په وړاندې ګدو. د مشاعره په دوران کې پروفیسر اسیر منګل وویل، دوی چې کله هم افغانستان ته راغلي ذهن او زړه ته یې سکون راغلی دی.
په دې فخر کوو چې خپلې د نیکونو خاورې ته راشو، په مونږ باندې یو خوب بوی ولګي دلته کې، مونږ داسې محسوس کوو چې یاره لکه مونږ ژوندي یو. نو دا ډېره لویه خبره ده. افغانستان یقینا د پښتنو یو لوی کور دی، زمونږ کور دی او مونږ به راځو.
د نارنج ګل په دغه مشاعره کې دودیزه میله هم ترسره شوه چې په ملي اتڼونو سربیره پکې محلي موسیقي، سټیج ډرامې، تنظونه د خزینو په ګوتو جوړ د لباسونو نندارتون او روایتي خوراکونه پکې لګېدلي وو. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتو ژبې پوهانه استادان وایي چې د پښتنو دود، دستور او د کلتور پرمختګ د شاعرۍ له لارې په ښه ډول کېدای شي، خو د دوی په وینا کې شاعران ښه شاعري وکړي نو دا په امن کې هم ښه رول لوبولی شي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې موضوع د یو څو شاعرانو سره خبرې کړې دي.
له مشال ریډیو سره خبرو کې شاعر، ادیب او پیښور کې د اسلامیه کالج یونیورسټي د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی وی چې یو معیاري او ښه ادب د ولسونو او قانونو د کړو وړو او د اقدارو هنداره کوي. نو ځکه پښتنو شاعرانو لا هم په خپله شاعرۍ کې د پښتو د دود دستور لپاره کار کول پکار دي. د نوموړي په وینا چې باید حکومت د داسې شاعرانو مخه ونیسي چې د اخلاقو پریوتې شاعري کوي. د وی
چې شاعري چې دا یو مقدس، یو پاک، یو محترم هنر دی او په دې کې ټول عمر خبرې کیږي د حسن جمال، په دې کې خبرې کیږي د پند او نصیحت، په دې کې خبرې کیږي د عقل او شعور. نو چې دغه خبرې پکې نه او شاعران بے شعور شعرونه ویل شروع کی، په معاشره باندې، په ټولنه باندې غلط اثر غورځي. نو دغه شاعران او دغه شاعري چې دا په اور فیضل پکار دي. په دې کې د سرکار هم غلطي ده، ځکه چې سرکار له پکار دي چې دې له سنسر بورډ جوړ کی.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه په کراچي کې د پښتو ژبې شاعر او ادیب ریاض تسنیم نب اپختل، نو د هغه وینا و چې کوم شاعران غیر اخلاقی شاعری کوي، د هغه شاعرانو هیڅ مستقبل نه وي او د هغوی شاعری د یو سورزو شاعری وي. ریاست تسنیم په دې حق لا زیاته کړه،
دا کار هم د دې شاعرانو ادیبانو دی. مثلا زله می دوه مثالونه در کوم چې مقبولیت په دوه قسمه ده، یو ته وای خراب مقبولیت، یو ته وای ښه مقبولیت. ښه مقبولیت د رحمان بابا ری بډې آسان شکل کې، او خراب مقبولیت چې کوم دی د علي حیدر جوشي غونډه کې دغه شاعرانو ده. نو موږ له پکاري چې د رحمان بابا اتباع وکړو په نسبت د علي حیدر جوشي. د رحمان بابا خبره به زیاته قوي په نسبت د علي حیدر جوشي. د داسې قسمه شاعرانو چې کوم دی نو پښتو ادب ته هیڅ فایده چې کوم دی نو نه ملاويږي، او دا په هر دور کې همدغه د چاربیتو، د نیمکو، د ټپو، د پادشوي دي شاعران.
د ادب د استادانو وینا ده چې د غیر معیاري شاعري د مخنیوي لپاره باید چې د حکومت سره سره شاعران هم خپل کردار ولوبوي، ځکه چې تعمیری ادب د تعمیری سوچ لرونکو خلکو د ژوند عکاسی کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګیا د خبرونه په اخیری شیبو کې واری بیا لند خبرونه لانی ساج ملاور. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په اسلام آباد کې ویلي دی، ایران له پاکستان سره د انفراستراکچر، تجارت او توانایي په ګډون په مختلفو څانګو کې همکاري کولی شي. په دغه موقع د پاکستان وزیر اعظم ویلي دی چې د معاشي اهدافو ترلاسه کولو لپاره به د ترهګرۍ له منځه وړل ضروري وي. د جنوبي وزیرستان د احمد زو وزیرو قبیلي خلکو د امن لشکر جوړولو پریکړه کړې ده. پرون د واڼه په شکه سیمه کې د یادې قبیلي مشرانو په غونډه کې ویل چې دوی له حکومت سره د 2000 کال په امنیتي لوسنامه ټینګ ولاړ دي او هیڅ چا ته به د امن خرابولو اجازه ورنکړي.
د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته د شمالي وزیرستان پر اسمنګ ډیویژن کې ګیر پاتې خلک وای په بنو ښار کې هسپتالونو ته د خپلو مریضانو وړلو د خوراکي شیانو راوړلو او نور تګ راتګ کې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. د پولیټیکل انتظامي سنو چارواکو بیا د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي څوک چې پیسې ورکوي هغې ته لسیمې د وتو اجازه ورکړل کېږي. په خبر پښتونخوا کې ماشومانو ته د ویکسینو ورکولو ستنو لګولو اداره وایي چې د اپریل له میاشتې به په صوبه کې د پولیو ضد مهم پیلوي. د یادې ادارې یو مشر ډاکټر سعود نن مشال ریډیو ته ویلي چې په لومړۍ برخه کې به د اپریل د څلورمې نېټې نه د پېښور په مختلفو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي او ستنې به ورته لګوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلویښتو ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 8 وسلوال وژل شوي، 550 زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د بروسلز هوایي ډګر په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې یاد هوایي ډګر به د مارچ تر 9 نه وړاندې د پروازونو لپاره نه خلاصوي. د هوایي ډګر چارواکي وایي چې د مارچ په 23 په میټرو سټېشن او ایرپورټ کې د بریدونو وروسته دوی نوي امنیتي تدابیر نیسي. او نن د عراق چارواکي وایي چې د فوټبال په سټېډیم کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمېره 1 ته رسیدلې، 1 تنه پکې زخمیان شوي دي.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوریدونکو لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. زه ملیحه میرزاده، انیس اجمل او تکنیکی همکار علي محمود درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامن.